السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي؟ او 2000 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوی و، د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان د پوت څلور سرتیری نن د چین سرحد ته نږدې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي دي چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پرمخ بوزي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرګ چې پلاوي له درې اونیو وقفې وروسته د لون کې سه شنبه پورز بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت ځینو جګپړو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې د په هیواد کې دننه دوام وکړي. خو ښاغلی عبدالله پرون د سولې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځنډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لاره کې په واورو کې بند پاتې وژغورلې دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنې واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
ښاغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو 14 کې درې طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د تخار د امنیه قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لوی لاره د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاودید چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمینې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدې، او په جرمني او نورو هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له 3,16,000 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیری وژل شوی. د پاکستان د پوځي ویان ویلي د هليكوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیری د مړي د راستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکی ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي. په فبروري میاشت کې یوه میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوې. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اورسته خبر د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په وروستۍ پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سوله ساعتي سرتیري ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودیره د حکومت وسلوالو مخالفینو په روانه میاشت کې وروسته له دې چې د اساسي قانون محکمې په دې انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر فرانسیس بوزیزي او څو نورو کاندیدانو ګډون رد کړ خپلو حملو ته زور ورکړ. د محکمې همداراز پرون د دسمبر په 16 نیټه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د اپوزیسیون وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. تودیره او ملګري ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو تر شا د پخواني ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 21 حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسیې او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنې وروسته ورته څرګنده شوې چې طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان ازادي ده، کاغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو د نیوکه ځکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر هم په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوه هیل تړون اتر بین الافغاني خبرو په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. د یمن مایي د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوې هله د ملتیا مو وکړي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورټ.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امرالله صالح د اکشن بې ورځې د سهار د 6:30 بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګولی چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې غلطه لار ټاکلې ده، خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خوا ته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کې دي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان ازادي ده، کاغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو غو ستراتیژي عملي شي.
تا طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسه څرګندونې پر ډولو نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات له پیله خپل موقف څرګند کړی چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوحې تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنا؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د عالي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې نه چې زموږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر موږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې دی پنځه ویشت کاله مخکې دوی درلودل، تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر موږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که موږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلي دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه. په یوه ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنا؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ، سړی په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی. دلته په دغه ټول مراحل کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمائندگی دا ګوښی ته شوی، او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوه مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمائندگی ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی، او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ، نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نه غواړئ.
بله،
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روستۍ پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بېلابېلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ ټاکل شوې لس ورځې وروسته په دوحه کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا ډور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بند شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي. او
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږېده. جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 2000 میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بېساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
مونږ دا در کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. مونږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د 10 پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختمې شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختمې شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یوه پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 16 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago pra khwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko pa ala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar garo sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربان او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربان
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ په منځنیو 1290 او د اف ام په 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدل شي. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کورونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپرېږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کورونا ویروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ سبې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولی دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا ویروس له دومې څپې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه ویروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2500 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 1 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 2 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراد کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دې ناروغۍ لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه ویروس په سویډن، هسپانیا، هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوې پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوې بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، توخی او د سابندې دل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دادی چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پایل شو او چارواکي لمندي چې په اوږده مهال کې به د کورونا له عمله عادي ژوند ته بیرته وګرځي. دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره رو رو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیږو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.